دا مشال رډیو دا او دا محل په پیښور کې د مازیګر 15 په کابل کې چلور نیمه بجې دي. د مشال رډیو د نن ورځې په ورستۍ خبرونه کې موزه ظفر خان د خبرونو ویان د انیسا جمال او تخنیکی ملګری اکرام مسکین یار هرکلی کو. افغانستان ته د لوړپوړو امریکایي چارواکو سفرونه د بلوچستان پوهنتون د زده کوونکو پرلت او اسلام آباد کې د احتجاج کولو په اړه د مولانا فضل الرحمن تازه څرګندونې د خبرونې د سر موضوعات دي. پاکستاني او نړیوالو رسنیو ته کتنې هم د خبرونې برخه دي. خو لومړی له انیسې اجمله خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د امریکایي استازو پلاوی له افغان ولسمشر سره ملاقاتونه کړي دي. د پنجاب په میاوالی کې په ټرافیکي پیښه کې 9 تنه مړه شوي دي او تمه ده چې د لبنان حکومت د اقتصادي اصلاحاتو منصوري ورکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په رګماړی کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سره د ترګری پر ضد مبارزې له افغان پوځیانو سره د امریکا په مرستو د سولې د پروسې پر راتلونکو پړاوونو خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال بیګا مشال لیډیو ته وویل چې مارک اسپر له افغان پوځیانو سره د امریکا د مرستو په موثریت ټینګار وکړ. ولسمشر غنی هم په امنیتي او دفاعي ادارو کې د مالي درغلیو پر ضد د نظامي مبارزې د کامیابۍ یادونه وکړه. مارک اسپر او د امریکا د استازو جرګې مشره نینسی پلوسی پرون په جدا جدا ناڅاپي سفرونو کابل ته رسیدلی وو. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ هم په یو اعلامیه کې ویلي امریکایي ډیپلوماټانو پلوسی ورسره پلاوی ته د طالبانو امریکایي چارواکو د خبرو په اړه معلومات ورکړل. په بلوچستان یونیورسټي کې د پټو کیمرو د ویډیو سکینډل پر ضد نن د زده کوونکو له کلاسونو اغېستونه انکار کړی او هلته احتجاجي پرلت هم غځولې ده. احتجاج کوونکو مشال لیډیو ته ویلي تر څو چې د پوهنتون وایس چانسلر جاوید اقبال گرفتار شوي نه وي خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. د بلوچستان گورنر پرون وایس چانسلر د پلټنو بشپړېدو پورې له دندې لرې کړ. بلخوا ټاکل شوي چې وفاقي تحقیقاتي اداره د اکتوبر تر 18 پلټنې مکمل کړي. د اف ای ای او چارواکي د امریکا غږ ریډیو ته څو ورځې وړاندې ویلي وو چې د پوهنتون ځینو مشرانو په مبینه توګه د پټو کیمرو په ذریعه ویډیوګانې جوړې کړې وې او بیا یې د هغې په ترڅ کې خزینه زده کوونکي تنګولې. خو جاوید اقبال دا تورونه رد کړي دي. نن سهار د پاکستان د پنجاب صوبې په میاوالی کې امبولانس له لارې سره جنګېدلې چې پکې د ماشومانو په ګډون 9 تنه وشل شوي دي. ځایي پولیسو مشال لیډیو ته ویلي په امبولانس کې د ناروغانو په ګډون د یوې کورنۍ غړي ناست چې له لارې سره جنګېدو وروسته سلینډر وچاودېد او اور ورته بل شو. د جرمني خبري ایجنس د پاکستان د شماریاتو ادارې په حواله ویلي هر کال په دې هېواد کې شاوخوا 9000 ټرافیکي حادثې کیږي. د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن له حکومت سره د مذاکراتو کولو نه انکار کړی دی. نوموړي پرون په مردان کې خبري غونډې ته ویل چې د رهبر کمیټې پر راتلونکي غونډه کې به د اپوزیشن د متفقه دریس لاري پر مخ ځي.
حکومت یو کمیټي جوړه کړې چې زموږ سره د موجوده صورتحال په اړه مذاکرات وکړي. ما د هغوی پریس کانفرنس واورېدو. هغوی په دغه پریس کانفرنس کې د مذاکراتو خبرې کمې او دړکې یې زیاتې ورکړې دي. نو د دې سره به زموږ هیڅ قسمه مذاکرات نه کېږي.
مولانا فضل الرحمن د حکومت پر ضد اکتوبر په 18 د لاریون پیلولو اعلان کړی دی. خو حکومت د دفاع وزیر پرویز خټک په مشرۍ کې وکسیزه مذاکراتي کمیټي جوړه کړې ده. اپوزیشن تور لګوي چې تیر کال په انتخاباتو کې درغلي شوی خو حکومت الیکشن کمیشن یې ردوي. د قبایلي ضلعو خبریالان وایي په خیبر پختونخوا کې د سمکېدو سربېره هم د دې سیمې خبریالان له ګواښونو سره مخامخ دي. پرون په جمرود کې د خیبر ضلع د درې پریس کلبونو د خبریالانو د غونډې پر مهال وینا کوونکو ویل چې څو ورځې وړاندې پولیس د لواړګي پریس کلب ته ورغلي او خبریالانو ته دړکې ورکړې. په خیبر کې خبریال علي شنواری پرون ناوخته په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
یا ته تحقیقاتی رپورٹنگ لري پاغه کې ډیر زیات مشکل ده. یو خو تاسو ته معلومات نه شیر کیږي بلکې ته رپورت جوړ کې نه بعد چکومي نتایج دي هغه بیا ډیر خطرناک پوندغه رپورٹنگ کې از مخپل جیل خوړل از مونږ نور ملګری پکې شهیدان شوی دي او مغه سي خطرې دي چې کومي مخ کې خطرې وي.
د غونډې وروسته خبریالانو د پولیسو له مشر محمد حسین سره ولیدل او هغه ورته ډاډ ورکړ چې دا مسله به هواره کړي. نوموړي ویل کومو پولیسو چې له خبریالانو سره ناسم چلند کړی وو هغوی معطله کړل شوي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د بخنی نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په ننګرهار کې په جماعت په برید کې د عامو وګړو کستی بشنه جنگي جرم بللې ده. د ننګرهار د هسکی مینه ولسوالۍ په جودره سیمه کې د تیرې جمعې منځ پر مهال چاودنه وشوه چې پکې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 50 کسان ووژل شول. د جنوبي ایشیا لپاره د سازمان مرستیال مشر عمر وړای چې نن په یو بیان کې ویلي د افغان ملکي وګړو وژنو ته باید نړیواله ټولنه پام وکړي. نوموړي زیاته کړه په افغانستان کې ولسي وګړو کستن په نښه کولو سره د بشریت د نړیوال قانون سرغړونه هغه خبرې نه دي چې ورسره خلک عادي شي او یا د حالات له پامه وغورځول شي. وړای چې دا هم ویلي د ولسي وګړو خوندیتوب د بشریت نړیوال قانون احترام او مجرمان عدالت ته د حاصلولو لپاره دي سمې هڅې وشي. تمه ده چې د لبنان وزیر اعظم سعد حریری حکومت نن یو لړ اقتصادي اصلاحات منصور کړي چې دا شن په ملک کې تر ټولو لوی احتجاجونه ختم شي. دا اقدام په داسې مهال شوی چې د بیروت په مرکز کې احتجاج کوونکو د لارو بندول پیل کړي دي او د 5 مې ورځې د مظاهرو لپاره تیاریاں کوي. په دې مظاهرو کې په سلګونو سره کسان برخه اخلي. په بیروت او نورو ښارونو کې د احتجاجونه انټرنیټي پیغامونو په ګډون د نوو ټکسونو خلاف کیږي. مظاهره چان د هیواد په سیاستوالانو د بدنامۍ د ملي بودیجې ضایع کولو د درغلیو تورونه پورې کوي. د اقتصادي اصلاحاتو په اړه د کابینې د غونډې وړاندې ولسمشر میشل اون په ټویټر لیکلي احتجاجونه د خلکو د درد څرګندونه کوي خو په ارچا د درغلیو تورونه لګول لویه بې انصافي ده. او بل خبر دا چې ایران د شام دننه د ترکیې پوځي پوستې جوړول رد کړي دي او ویلي دي باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو احترام وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس مصوبی اونیسو خبري غونډې ته ویلي د شام او ترکیې ترمنځ معاملې دي په ډیپلوماټیکي لارو هوارې کړل شي. د ایران په سرکاري ټلویزیون په خبره شوې وینا کې مصوبی زیاته کړه تهران په شام کې د انکرې لخوا د پوځي پوستو د جوړولو خلاف دی او باید د شام د سلامتیا احترام وشي. د خبرونو پای زم د همکار احمد الله نه د کرنسو بیا د سباني موسم حل اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ نوي پیسې اخستل کیږي او 155 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 199 روپۍ 40 پیسې او 200 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 122 روپۍ نوي پیسې او 133 روپۍ 50 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 240 روپۍ 45 پیسې او 240 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 50 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 99 پیسې او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 4 په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 2 او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 8 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه انیسی اجمل او د موسم او کرنسو حال احمد الله وړاندې کړل. افغان دولت د ډاډګرنې لپاره لوړپوړو امریکایي چارواکو د کابل دوره کړې. د بلوچستان پوهنتون زده کوونکو پر لټ وهلې او د پوهنتون د چانسلر د نیولو غوښتنه کړې.
موږ له ګورمنټ څخه دا مطالبه کوو چې بالکل دوی گرفتار کړل شي. دوی ماستر مایند دي د ګرد گیم.
مولانا فضل الرحمن له حکومت سره خبرې رد کړې دي. د خیبر جرنالستان وای معلوماتو ته د رسیدو له حقه به برخې
پزنه ډنګي ته وای انټرویو ریکارډ کوي او زار به پټوي ګاډي کې بلان داسې کې دي چې زلزم او زال ته انټرویو کوم نو اوزار شي سرګند کوي سره پچک پوسه دوی چلے چرته رواني.
د پنجاب په میاوالی کې ترافیکی پیښې مرګ جوړ لاړولې. د ننګرهار ولایت په هسک مینه کې په جمعات کې د شوی خونړی برید ضد مظاهره شوه. نور راپورونه هم لرو را سره اوس. راځو د خبرونې لومړنۍ موضوع ته. څو اونۍ وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر د طالبانو سره د روغې جوړې خبرې لغوه کړلې، اوس د هغه هیواد لوړ رتبه چارواکو افغانستان ته په دې موخه سفر کړی چې کابل ته ډاډګرنه ورکړي چې امریکا یې یوازې نه پرېږدي. وال سټریټ جرنال په دې اړه مقاله لیکلې چې لنډیزې نجیب عامر وړاندې کوي.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر او د استازو د جرګې مشره نینسی پلوسی په نا اعلان شو سفرونو کابل ته تللی. د امریکا د دفاع وزیر له هغه سره کابل ته په سفر کې ورغلو خبریالانو ته ویلي چې هیواد هلته په افغانستان کې د خپلو سرتیرو اوسنی شمېره چې 14,500 ده نیمایي ته ښکته کوي، خو دا به د افغان ځواکونو سره یوځای د طالبانو، القاعدې، اسلامي دولت وسلوالې ډلې او نورو وسلوالو ډلو خلاف داغوی وړتیا کم نه کړي. بل پلو د استازو د جرګې مشر نینسی پلوسی په کابل کې د امریکا په سفارت کې افغان خبریالانو ته ویلي امریکا باید افغانستان ته ژمنه وي او ورته داسې نه دي کول په کار لکه په ځینو نورو هیوادونو کې چې وکړل. هغې وویل په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د ختمېدو راهیسې امریکایي سرتیری موجود دی او په دې جګړه کې امریکایي سرتیرو ته مرګ ژوبلا اوښتې ده. وال سټریټ جورنال لیکي مارک اسپر او نینسی پلوسی دواړو د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او په کابل کې د امریکایي پوځي چارواکو سره جلا جلا ملاقاتونه درلودل. جورنال لیکي افغان او امریکایي چارواکو له ډیره وخته دا ویره لرله چې د بهرنیو هیوادونو په چارو کې د ښکیلتیا په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ عدم دلچسپي به یوه ورځ هغه دې ته اړ باسي چې له افغانستانه د 14,500 امریکایي سرتیرو د واپسۍ امر وکړي، په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې راتلونکی کال په امریکا کې د ولسمشرۍ انتخابات هم ترسره کیدونکي دي. مارکس پر خبریالانو ته ویلي له طالبانو سره روغه جوړه اوس هم د پرمختګ لپاره یوه غوره لاره ده او د امریکا حکومت هوډ لري چې داسې یوه لاره برابره شي. نینسی پلوسی افغان خبریالانو ته ویلي که له طالبانو سره د امریکې خبرې بیا پیلېږي نو د افغان میرمنو د لاسته راوړنو ساتنه او د هغوی د حقونو څخه دفاع به یې له لومړیتوبونو څخه وي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ورځ د ننګرهار په هسکه مینه کې په یوه چاودنه کې د لسګونو کسانو تر وژل کېدو وروسته د خالی پر ورځ یو وار بیا وویل چې واشنگټن په افغانستان کې سولې او ټیکاو ته ژمن دی. ل یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
بلوچستان پونتون ویډیو سکندل په زد نن زده کوونکو د پونتون مخې ته د احتجاج په توګه پرلت وهلې. دوی وایي پرلت به تر هغې روان وي چې تر څو د پونتون وایس چانسلر نیول شوی. په بلوچستان پونتون کې محصلینو وروسته له هغې په احتجاج لاس پورې کړ چې له پونتونه په پټو کیمرو اخیستل شوي ځینې ویډیوګانې مخې ته راغلې. نور حال له کوټې د ایوب ترین په راپور کې.
د بلوچستان پونتون د کوټې د بیلابیلو تنظیمو سره تړاو لرونکو زده کوونکو نن د پونتون ټوله کلاسونه تړلې او د پونتون مخ ته د احتجاج په توګه پرلت یا درنا ورکړې وه. په کوم چې زده کوونکو او سیاسي وګړو په ګډ شمیر کې ګډون وکړي د پرلت پر خوالو غوښتنه کوله چې تر څو د پونتون وایس چانسلر او دغه ملګري نه ونیول شوي تر هغه وخته پورې به دوی د احتجاج لړۍ روانه وساتي. په دې ترڅ کې یو زده کوونکی سمیع الله او مشال ریډیو ته وویل
نن موږ درنه وکړه چانسلر سی هغه تر اوسه پورې برطرف شوی خو نه دی، مطلب یو سیف دغه ورکول شوی دی ودته، نو موږ له ګورنمنټ زدا مطالبه کوو چې بالکل دې گرفتار کول سی دی دی ماستر مایند دی دګر د گیم دګر د گیم چې کم روان دی دی ماستر مایند وسی دی او دا نور کم سیف لا او دا نور د چ کم سکیورټی سرویلنس او دا د سرپرستی لاندې دګر د کارونو دغه خول کول دا تقریبا دا 3 سال زدا کارونه چې دی دا روانو د ایجنسی ارسمنت سکندلز روانو دغه باقاعده د فیمیلز ویډیوز جوړ شوی دلته خوپیا کیمرې لګو
جاوید اقبال 13 ورځ د خپل دندې څخه تر هغه وخت پورې ګوښه شوی و چې تر څو د پونتون د ویډیو سکینډل په اړه د FIA له لوري تحقیقات یا پلټنې وسرته نه وي رسېدلې. د بلوچستان د والي امان الله یاسینزی انگریزی لوری د ده پر ځای پروفیسر محمد انور پانیزای د پونتون ارزی وای چانسلر ټاکل سوی دی چا چې نن د خپلې دندې سوګند ترلاسه کړي او کار یې پیل کړي. دلته د بلوچستان د حکومت له لوري ویل سوی دی چې اوس د زده کوونکو احتجاج د قانون سره سم نه دی، په کار دی چې دوی خپل احتجاج ختم کړي. د بلوچستان د حکومت ویاند لیاقت شاوانی په وینا چې صوبایي حکومت د ویډیو سکینډل په پلټنه کې د ایف آی اے سره هر ډول کومک ته تیار دی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پاکستان د پلټنې مرکزی ادارې ایف آی اے د پلټنې کار روان ساتلی دی او د اکتوبر د میاشت تر وروستۍ نیټې پورې به د ویډیو سکینډل په اړه خپل رپورټ په بلوچستان های کورټ ته وړاندې کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د پنجاب په میاوالۍ کې نن سهار وختي یو امبولانس د ټرالۍ سره جنګېدلې چې پکې ناست ټول کسان وژل شوي دي. پولیس چارواکي وایي د ټکر وروسته په امبولانس کې اور لګېدلې چې له امله یې د ډرایور په ګډون نه کسان ووژل شو. په پاکستان کې د سړکونو د خرابوالي، د ګاډو د ناسمو چلولو او د ځینو نورو وجو له کبله وخت په وخت ترافیکي پیښې مخې ته راځي چې پکې هر کال ګڼ کسان وژل کیږي. تفصیل اسلام آباد سرای زید راکی.
نن د ګل جا دوشنبه په ورځ د میاوالی پولیسو یو افسر مشال ریډیو ته وویل د پیښه بیګا د شپې دوه بجې د ټرالی د ډرایور د غفلت او بې پروایۍ له وجې مخې ته راغلی. د نوموړي په خبره د پینډۍ اړخ نه راتلونکي دغه ټرالی د بکر ضلع نه پینډۍ ته تلونکي امبولینس سره ټکر وخوړ چې پکې یو اتیا کلنه ناروغه زنانه او ورسره نور د ډرایور په ګډون اته کسان هم د اور لګېدو له وجې وسوځېدل او مړه شول. دی وایي دا امبولینس د ضلع بکر نه پینډۍ ته روان و چې پکې یو مریض وو او د ډرایور په ګډون اته د هغې د کورنۍ نور خلک وو چې پکې ماشومان هم شامل وو او دا د کندیا تھانې سیمه ده. او ټرالی ورسره ټکر وخوړ. نو پکې لګېدلې ګیس سلینډر وچاودېدو او د ډرایور په ګډون پکې ټول نهه کسان په ګاډي کې دننه مړه شول. بل پلو د یو مقامی خبریال مل غلام حسین په وینا په دې امبولینس کې د یوې زنانه مریض نه علاوه دوه ماشومان، څلور زنانه او د ډرایور په ګډون دوه نارینه سپارول چې د سوځېدو له وجې پېژندګلوي ګرانه وه، خو د ډي این اې ټیسټ له وجې وپېژندل شو چې څوک زنانه او څوک نارینه دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلی، کتلی او لوستلی شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو ورزو د یو بل راپور په طرف، د حکومت او اپوزیشن ګوند جمعیت علما اسلام ترمنځ لا هم لبزی جګړه دوام لري. پرون د حکومتي مذاکراتي کمیټې د مشر او د دفاع وزیر پرویز خټک تر خبري کانفرنس وروسته مولانا فضل الرحمن ویلي چې له حکومت سره مذاکرات نه کوي. مولانا فضل الرحمن د حکومت پر ضد لاریون اعلان کړی چې ویلي دي چې د اکتوبر په یو دیرشمه نیټه به اسلام آباد ته ننوځي. دوی د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کوي. نور تفصیل له اسلام آباد ته سراج زهیر راکوي.
د اتوار پورس په مردان کې رسنیو سره خبرو کې د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وویل که په 28 اکتوبر په خیبر پختونخوا کې د دوی د ازادۍ مارچ قافلې ودرول شوي نو دوی به د ټول پاکستان لارې وتړي. د نوموړي په خبره حکومت سنجیده نه دی او په غیر آئینی طریقه جوړ شوی او دوی ته دړکې هم ورکوي، نو ځکه ورسره دوی مذاکرات نه کوي.
حکومت نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے تاکہ
دے وہی حکومت یو کمیٹی جوڑا کرے چې زمون سره د موجوده صورتحال په اړه مذاکرات وکړي. ما دا غوښتل پریس کانفرنس واورېدو. خپل په دغه پریس کانفرنس کې د مذاکراتو خبرې کمې او د لکې زیاتې ورکړې دي. نو د دې سره به زمون هیڅ قسم مذاکرات نه کیږي او په ټولو سیاسي ګوندونو مشتمل د رهبر کمیټې غونډه رابلل کیږي. نو دې لړۍ کې به د اپوزیشن ګوندونو یو متفق دریځ مخې ته راشي او کوم چې به زمون متفق دریځ وي په هغه به عمل کیږي.
ہمارا متفقہ موقف ہوگا اسی پر عمل درآمد ہوگا.
د مولانا فضل الرحمان دا آزادی مارچ و درول لپاره وزیر اعظم عمران خان د دفاع د وفاقی وزیر پرویز خټک په مشرۍ یو کسیزه کمیټي جوړه کړې. د دغه کمیټي مشر پرویز خټک د خالی پورس په اسلام آباد کې خبری غونډې کې ویلي کدا پوزیشن ګوندونو کومې غوښتنې وي نو هغه دې ورته وړاندې کړي او مذاکرات دې ور سره وکړي، خو که دوی نه کینی او حالات خراب شو نو دا ګوندونه به یې ذمه وار وي. مشال ریډیو چې د مولانا فضل الرحمان په دې تازه بیان د حکومتي وزیرانو علی محمد خان، علی امین ګنډاپور، مراد سعید او د کمیټې د غړي او د مذهبي چارو وفاقي وزیر نور الحق قادری سره د رابطې کولو کوشش وکړو نو رابطه ورسره ونه شوه. خو په عین حال کې د اطلاعاتو لپاره د وزیر اعظم عمران خان سلاحکار ډاکټر فردوس اشکوان په سیالکوټ کې خبري غونډه کې یو واري بیا اپوزیشن ګوندونو ته د مذاکراتو بلنه ورکړه چې د ملک د پرمختګ لپاره باید چې خبرو ته کینی.
جو لوگ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں
وہ وی کوم خلق چې د ریاست عملداری چیلنجوي دا وی لپاره دا پیغام دی چې تاسو کتلی وو دلته به یو الطاف حسین وو چې د پاکستان غټ اقتصادي خار کراچۍ به یې په یوې اشاره بند ولا نن هغه د عبرت نغه جوړ شوی او یو بل مولانا خادم حسین رضوی وو. نو تاسو وکتل چې چا هم په دې ملک فساد او انتشار ته لار هواره کړې، تاریخ هغه د عبرت نغه جوړ کړې او نن موږ دا اپیل کوو چې اپوزیشن دې د هوش کار واخلي.
موږ یې اپیل کرتے ہیں کہ اپوزیشن ہوش کے نہ ہن لے.
اپوزیشن گوندونو تور پوری کوي چې په کال 2013 کې د جولای په 15مه شوی او ټول ټاکنو کې درغلی شوی او دا حکومت د غلا په وټونو راغلی، نو ځکه دوی احتجاج کوي چې وزیر اعظم عمران خان دې استعفا ورکړي او نوې انتخابات دې وکړي شي، خو حکومت او الیکشن کمیشن دا تورونه ردوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ایکسٹریمزم، شدت پسندی،
سخت دریزی څه ته وایي؟ دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري.
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریزی کیږي؟ دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیزه خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریزی کې. خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي.
د پاکستان خبریالانو او فعالانو ویلي په هغه هیواد کې د ټولنیزو رسنیو د استعمالونکو زورونه ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو ده. په لاهور کې د وتلي قانون پوهې اسما جهانګیر په یاد کې کانفرنس ته د وینا په مهال فعالانو ویره وښودله چې حکومت هڅه کوي چې ټولنیزې رسنۍ هم تر خپل کنټرول لاندې راولي. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو.
په لاهور کې د قانون پوهې اسما جهانګیر په یاد کې جوړ شوی دوه ورځنی کانفرنس په اخیر ورځ د ټولنیزو رسنیو پر موضوع د پاکستان وتلي خبریالانو وسط الله خان، محمد حنیف، اقبال خټک او لیکوالي عائشه سروري څرګندونې وکړې. دوی هغه ګواښونه او خطرې په ګوته کړې چې د ټولنیزو رسنیو فعالان دا وخت ورسره مخامخ دي. په پاکستان کې د بې پلو خبریالانو سازمان استازي اقبال خټک ول په دې هیواد کې پر اخبارونو او ټلویزیونونو حکومتي سنسرشپ زیات شوی چې له کبله ځینې خبریالان مجبور شوي چې خپل یوټیوب چینل خلاص کړي. هغه زیاته کړه پر رسمي میډیا د سنسور له کبله زیاتره خبریالانو، سیاستوالانو او د حکومت فعالانو ټولنیزو رسنیو ته مخه کړې چې هلته دوی ته د فکر او اظهار ازادي ترلاسه ده. خو د ده په خبره د پاکستان حکومت اوس هڅه کوي چې ټولنیزې رسنۍ هم کنټرول کړي.
لمک سره د هغو هیوادونو فهرست دی چې پر داسې سافټویرونو په میلیونونو ډالر لګوي چې له لارې د یو چای میلونو ته ورننوځي یا یې وساري. پاکستان د دې اروپایي کمپنۍ در شپیتم ګاک یا ګراک دی چې د دغو سافټویرونو پر اخیستو یې تر 300 میلیونه ډالر زیات خرڅ کړی دی. زما په فکر پاکستان له هغو هیوادونو څخه دی چې خلکو ته د ترلاسه شوې ازادۍ په اړه ډیر حساسه ده، او زما په فکر پاکستاني ریاست غواړي چې څومره زر ممکنه وي د معلوماتو دغه آخري مورچه هم فتح کړي.
په پاکستان کې په تیرو څو کلونو کې داسې پیښې شوي چې د ټولنیزو رسنیو فعالین نامعلومو خلکو اوچت کړي دي. د بحث برخوال حسنت الله خان هم دې طرف ته په اشاره سره وویل چې د دوی یوازینۍ غوښتنه دا ده چې حکومتي چارواکي باید د دغسې اقدام کولو پر وخت هغه کس له مبینه جرمه خبر کړي.
زما له دوی نه لږ تر لږه دا غوښتنه ده چې څه کوئ را سره ویې کړئ، ځکه چې زه په تاسو هیڅ نشم کولی. بس دومره راته ووایئ چې را سره کوئ یې ولې. نو که تاسو دومره وجه هم نشئ راښودلی، نو د دې معنی دا ده چې تاسو په اوبو ولاړ یئ او هیڅ بنیاد نه لرئ.
لیکوالې عائشه سروري بیا پر ټولنیزو رسنیو د ښځو پر وضعیت رڼا واچوله. هغې وویل چې د سړیو په مقابله کې ښځې زیاتې ځورول کېږي.
پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې پکې پر انټرنیټ د سړیو او ښځو ترمنځ فرق بیخي زیات دی. د دې وجه په ټولنه کې د عزت دود دی. په کور کې دننه یوه ښځه چې مور او خور وي، هغې ته د ټلیفون او سیم کارت ترلاسه کولو اجازه نه ورکول کیږي. د هغې لپاره د انټرنیټ په استعمالولو کې ګڼ خنډونه وي.
د پاکستان حکومت تل دا دعوه کړې چې پر رسنیو یې هیڅ بندیزونه نه دي لګولي او په هیواد کې د رای او فکر پوره پوره ازادي ده. د اسما جنگیر په یاد کې جوړ شوی کانفرنس کې پر یو شمېر نور موضوعاتو هم خبرې وشوې. د شنبې د ورځې غونډې ته وکیلانو، ججانو، سیاستوالانو هم ویناګانې وکړې.
د ټولنیزو رسنیو کارونکو ته د ورپېښو ستونزو په اړه مو د عبدالحی کاکړ راپور واورېدو. د خیبر خبریالان وایي قبایل په خیبر پښتونخوا د ورګډولو یو کال څخه زیاته موده وشوه، خو دوی ته لا هم د بیان د ازادۍ په برخه کې ستونزې د پخوا په شان دي. معلوماتو ته د رسیدو سهولت نه ورکول کیږي او خاصدار چې اوس ورته د پولیسو واک ورکړل شوی خبریالان ګواښي او په آزاده توګه یې خپل کار ته نه پرېږدي. خبریالانو پرون د یوې غونډې په ترڅ کې له حکومته غوښتي چې د قانون سره سم چلند ورسره وشي. په دې اړه د فرهاد شینواري راپور اورو.
د خیبر قبایلی ضلع د دریو پریس کلبونو خبریالانو په جمرود کې د یوې غونډې په مهال ویلي چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو باوجود هم په دوی لګول شوي بندیزونه ختم نه شول او د رپورټینګ په وخت د یو شمېر ګواښونو او مشکلاتو سره مخ کیږي. دوی وایي معلوماتو ته لا هم رسایي نه ورکول کیږي او د پولیسو لخوا ګواښونو سره مخ دي. په دې موقع یو مشر خبریال قاضي فضل الله مشال ریډیو ته وویل
قبایلی علاقې چې کله فاټاو او قانون او آئین عملداری نه و په قبایلی اضلاعو کې، هلته په بل صورت کې پابندی وې، کدغنه وې، مشکلات و. اوس په نوي صورت سره زموږ صحافیان مخ شو چې کوم دلته د تیر ورځې په لنډې کوتل پریس کلب کې کومه واقعه شوې وه چې زموږ د علاقې پولیس مشران یا چې خاصدار ورته ویلی شي د هغې صوبېداران مشران سره ډنډو پولیس پریس کلب ته ختلي وو. د صحافیانو له یو قسم له دمکي او تریټ ورکړي دي او هغې کوم صحافي خلاف چې تللي وو هغه موجود نه و، خو دا یو صحافي خلاف نه، ټولو ته
د لوړګي پریس کلب صدر خلیل پردی وای په یو پیخه یا خبر کې د حکومتي رائے اخیستو کې هم ډیرو مشکلاتو سره مخ دي.
ورژن اخصل چې کوم یې هغه مطلب چې آفیشل نه هغه ډیر مشکلات لري، نو دغه وجنه هغه بیلنس رپورټینګ دلته نه کیږي. بالکل زمونږ کیمرې او مایک ته هیڅ قسمه داسې ازادي نشته چې کل کرمده چې موږ هغه علاقه هغه جنون مسله رپورټ کو.
د باډي پریس کلب جنرال سیکرټری خادم پردی خپل خیالات صدا سرګند کړل.
صحافت ازادي د پوره هیڅ هم نه دي شوی کاین کیس پزنه ډنګي ته یو انټرویو د ریکارډ کوي و درو مینو تبه داسې چې خپل اوزار به پټوي ګاډي کې بلان داسې کې دي چې زما او زالته انټرویو کوم نو اوزار چې سرګند کما سينه پچک پوسه دوی چلے چرته رواني.
د خیبر یو بل خبريال علي شنواري په خپل خبرو کې وویل
یا ته تحقیقاتی رپورټینګ لري په هغه کې ډیر زیات مشکل دی، یو خو تاسو ته معلومات نه شیر کیږي، بلکې ته رپورټ جوړ کې نو هغه رپورټ چکم هغه نه بعد چکم یې نتایج دي هغه بیا ډیر خطرناک وي. پوندغه رپورټینګ کې از ما خپل جیل خوړل دی، زموږ نور ملګری پکې شهیدان شوی دي، جیلو ل پکې تللی دي او ماغه سي خطرې دي چې کومې مخ کې خطرې وي.
ځای خبر اعلانو په دې لړ کې د خیبر قبایلی ضلع د پولیسو مشر ډي پی او محمد حسین سرولی دل او حویبویل چه ده خبریالانو ده تحفظ لپاره با گامونه پورتکوی او چه کمو پولیسو تیره ونه پلوارگی پرس کلب کی خبریالانو سره ناسم چلند کرده هغمو موتل کردی او ده خپلو دندو نمو لرکدی دی او حسه کهو چه ده خبریالانو مشکلات راکم کرو. فرهاد شینواری، مشال ریڈیو، خیبر.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان شو به شک چو
ډیر سخت روان دي هر څه ته
مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماځیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
مشال ریډیو څخه اوریدونکو په پښتونخوا کې 15 بجې شوې دي. له انیسی اجمله د خبرونو لنډی سوال.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په رګماړی کې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر سره د ترهګرۍ پر ضد مبارزې له افغان پوځیانو سره د امریکا په مرستو د سولې د پروسې په راتلونکو پړاوونو خبرې کړې دي. مارک اسپر او د امریکا د استازو جرګې مشران ایم سی پلوسی پرون په جدا جدا ناڅاپي سفرونو کابل ته رسیدلي. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ په اعلامیه کې ویلي، امریکایي ډیپلوماټانو پلوسی ورسره پلاوي ته د طالبانو امریکایي چارواکو د خبرو په اړه معلومات ورکړل. په بلوچستان یونیورسٹی کې د پټو کیمرو ویډیو سکینډل پر ضد نن زده کوونکو له کلاسونو وسلو نه انکار کړی او هلته احتجاجي پرلت هم غځولې. د احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته ویلي، تر څو چې د پوهنتون وایس چانسلر جاوید اقبال گرفتار شوي نه وي خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. نن سهار د پاکستان د پنجاب صوبې په میاوالی کې امبولانس له لارې سره جنگیدلې چې پکې د ماشومانو په ګډون نه هتنه وشل شوې دي. ځایي پولیسو مشال ریډیو ته ویلي، په امبولانس کې د ناروغانو په ګډون د یوې کورنۍ غړي ناستو چې له لارې سره د جنگیدو وروسته یو سلینډر وچاودېدو او ورته اور بل شو. د جمعیت العلماء اسلام فیدالی مشر مولانا فضل الرحمن له حکومت سره د مذاکراتو کولو نه انکار کړی دی. نوموړي پرون په مردان کې خبري غونډې ته ویل چې د رهبر کمیټې پر راتلونکي غونډه کې به د اپوزیشن د متفق دریس له لارې پر مخ ځي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په ننګرهار کې په جماعت په برید کې د عامو وګړو کستی وژنه جنگي جرم بللې دي. د دې سازمان مرستیال مشر عمر وړایچ نن په بیان کې ویلي، د افغان ملکی وګړو وژنو ته باید نړیواله ټولنه پام وکړي. تمه ده چې د لبنان وزیر اعظم سعد حریری حکومت نن یو لړ اقتصادي اصلاحات منظور کړي چې دا شن په ملک کې تر ټولو لوی احتجاجونه ختم شي. او ایران د شام دننه د ترکی پوځي پوستې جوړول رد کړي دي. ویلي دي باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو احترام وشي.
انیسا اجمل وچې د خبرونو لنډیز وړاندې کوه. اوس دا چې د پاکستان رسنیو د نن ورځې په اداریو کې څه لیکلي دي، احمد الله د ځینې ورځپاڼو اداري لوستې او مهم ټکي وړاندې کوي.
دیلی ټایم ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي، د حکومت دا دعوا چې د ناقانونه پیسو څارنې نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا ایف ای ټی ایف په زیاتره نکاتو یې عمل درآمد کړی دی. د یادې ادارې بیان هر څه په ډاګه کړل او دا دریم ځل دی چې پاکستان د ایف ای ټی ایف لخوا ورکړی شوي نیټې دننه په ټولو نکاتو په پوره توګه عمل نه کولو له وجې ځان د خړ لیست نه راونه ویستو. ورځپاڼه لیکي، یادې ادارې د راتلونکي کال تر فروری میاشتې پورې پاکستان ته آخري موقع ورکړې ده. نو حکومت له پکار دی چې په ټولو اوویشتو نکاتو په صحیح توګه عمل وکړي، چې نه صرف په تور لیست کې ځان د شاملېدو نه بچ کړي بلکې د خړ لیست نه هم بهر راوځي. ورځپاڼه لیکي، د قومي ګټو لپاره ضروری ده چې حکومت او اپوزیشن دې په ګډه سره کوششونه وکړي او ملک دې مشکل حالاتو نه راوباسي. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي، په ملک کې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ په تاوتریخوالي کې چې ورځ په ورځ اضافه روانه ده، نو دا ویره بې ځایه نه ده چې په حالاتو زر تر زره قابو ونه موندې شو، نو خدای مکړه دا قام د یوې لوی پیښې سره مخ کېدی شي. د اختلافاتو پر امن حل لپاره حکومت او اپوزیشن دواړو لا یو بل ته دړکې ورکول په ځای د مذاکراتو لار خپلول پکار دي. ورسپانه لیکي د حکومت لخوا جوړ کړی شوی مذاکراتي کمیټه د مشر او جمعیت علما اسلام د جنرال سیکرټری عبدالغفور حیدری د رسنیو سره خبرو نه دا اندازه کیږي چې دواړه غاړي مذاکراتو لپاره تیاری دي، خو ماحول د ښه جوړولو ضرورت دی کم چې تر اوسه نه دی جوړ کړی شوی. ورسپانه لیکي د مذاکراتي کمیټې جوړولو وروسته حکومت لا خپل رویه کې بدلون راوستل پکار دي او دا حقیقت دی ومني چې اپوزیشن ګوندونه هم د کروڑونو خلکو نمائندګي کوي، نو هغوی هم د هغومره عزت او احترام حقدار دي څومره چې حکمران ګوند ځان ګڼي. ورسپانه لیکي غیر جانبدار احتساب ډیر ضروری دی، خو تر اوسه داسې ښکاري چې حکومت د خپلو سیاسي مخالفینو احتساب صرف خپله ذمہواري ګڼي، نو ښه به دا وي چې د احتساب قامي اداره په غیر د حکومتي مداخلې کار کولو ته پرېښودی شي او چې چا هم درغلي کړي وي نو عدالت دې ورته سزا ورکړي. مشرق ورسپانه هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي همیشه د مسلو حل د مذاکراتو د لارې راوستې شوی دی، نو د حکومت دا یو ښه کوشش دی چې جمعیت علما اسلام سره خبرو لپاره یې مذاکراتي کمیټي جوړه کړه. د یاد ګوند مشرولۍ له هم پکار دي چې خبرو اترو د لارې د مسلې حل راوباسي چې ازادي مارچ او درنې ته ضرورت پاتې نشي، ځکه چې دا ټولو ته معلومه ده چې ملک دا وخت یو شمېر مشکلاتو سره مخ دی. ورسپانه لیکي د حکومتي کمیټې غړو له پکار دي چې دړکې ورکولو نه دې ډډه وکړي او زر تر زر د اپوزیشن سره مذاکرات شروع کړي چې ویشتمې نیټې نه وړاندې څه ګټورې نتیجې راووزي چې مولانا فضل الرحمان ته اسلام آباد ته راتللو ضرورت راپېخ نشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د جرمنی خبری اجانس ڈی پی ای د افغانستان په هسکمین ولسوالۍ کې د جمعې د ورځې برید او په دغه سیمه کې د وسلوالو فعالیتونو ته کتنه کړې. بلخوا رویټرز خبری اجانس د ترکیې اقتصاد او په شام کې د هغه هیواد د پوځي عملیاتو په اړه مقاله لیکلې. د دواړو لیکنو مهم ټکي له انیسیا اجمل اورو.
د جرمنی خبری اجانس ڈی پی ایل کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اتوار په ورځ د ننګرهار هسکمینې ولسوالۍ جودرې کلي ته لاړو چې پکې د جمعې منځ پر مهال چاودنه شوې وه. د ولایتي شورا غړي افتخار مراد اجانس ته ویلي په دې پیښه کې له 15 زیات کسان وژل شوي او له 150 ډېر زخمیان شوي دي. تر اوسه دا څرګنده نه ده چې جماعت ولې په نښه شوي او نه هم چا د دې چاودنې ذمهواري منلې ده. طالبانو د دې پیښې غندنه کړې او دا یو لوی جرم بللې دی. اشانس لیکي په ننګرهار ولایت کې طالبان او داعش دواړه فعال دي. ځایي چارواکي د دې پیښې لپاره داعش ذمہواره ګڼي. د اشانس په وینا په هسکمینې کې د داعش موجودګي زیاته نه ده. ځایي چارواکو ویلي د ولسوالۍ تر روان کال پورې د داعش تر کنټرول لاندې وه. په افغانستان کې سکل د تشدد په پیښو کې ګڼ ملکیان وژل شوي دي. د زیارت په ورځ د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما په خپل تازه رپورټ کې ویلي د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې په افغانستان کې څه د پاسه 2500 ملکیان وژل شوي دي. بلخوا رایټرز خبری اجانس لیکي کې د شي چې په شام کې د ترکیې د پوځي عملیاتو برقراره ساتلو صلاحیت د پیسو پر نړیوال بازار منحصره دي. اجانس لیکي د ترکیې په کرنسي لیرا نوي فشار او داغې د مستحکمه کولو هڅې د هیواد بهرنیو پیسو زیرمو ته ګواښ جوړول شي چې د بندیزونو سختېدو په صورت کې د لیرا د بچ کولو لپاره امکانات هم کمول شي. د اجانس په وینا د دې حالاتو په نتیجه کې د ترکیې کمزور اقتصاد ته زیان رسېدلی شي او په شام کې د عملیاتو خلاف د نړیوال فشار په وړاندې ولسمشر رجب طیب اردغان صلاحیت کمزوری کولی شي. اشانس لیکي تیر کال امریکا سره د خراب اړیکو له وجې لیرا د ډالر په مقابله کې خپل ارزښت 1.5% بیلود چې له وجې د هیواد اقتصاد پر ځای درېدلی و، ځکه چې زیاته تکیه په درآمداتو او بهرنۍ سرمایه کاری ده. په وروستیو اونیو کې د ترکیې سرکاري بانکونو د لیرا ارزښت نه ټیټېدو کې مرسته کړې وه. د یوې اندازې له مخې دولتي بانکونو د لیرا ژغورلو په موخه په یوه ورځ 2 اربه ډالره بازار ته واستول، خو پر دې سربېره دلیره ارزښت په کمیدو دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د افغانستان په هلمند کې د ننګرهار د هسکې مینې په جمعات کې د جمعې د ورځې برید غندل شوی. د هلمند دینی عالمانو په خلکو غږ کړی چې د دغه ډول بریدونو په خاطر سره یو شي او د اسلام اصلي څیره خلکو ته بیان کړي. دوی چې د حج او اوقافو په ریاست کې راټول شوي وو ویل د ننګرهار د هسکې مینې په جومات کې برید د اسلام ترڅنګ په هیڅ دین کې نه دی روا. په دې اړه نور حال زمونږ همکار راکړي.
د هلمند حج او اوقاف د ریاست پنګړ کې راټول شو دنیا علمانو د تیر جمعې په ورځ د ننګرهار د هسکې مینی ولسوالۍ د جودرې په کلي کې د جماعت دننه برید وغندې. دنیا علمان وایي په ټولو مقدسو ځایونو کې له دې جملې جماعت باندې بریدونه او لمونځ کوونکو وژل په ټولو دینونو په خاص ډول اسلام کې حرام دي. د حج او اوقاف رئیس حاجي محمد داود مدقق وویل پر لمونځ کوونکو برید ته هیڅ دین اجازه نه ورکوي.
ټولو ادیانو کې مقدسات یو مسؤون ځای دی او امن ترین زایدی دی یو روحی اطمینان او سکون زایدی. متاسفانه زموږ په ټولنه کې زموږ په هیواد کې نه مقدسات اسلامي مقدسات او شاعر پاتسول او نه بشری حقوق پاتسول چې تیری دی نه باندې سوی. موږ خپل خواخوږی د ننګرهار د هسکې مینې د ولسونو سره اعلانو او دا پیشه او دا عمل غیر اخلاقی، غیر انسانی، غیر بشری او غیر اسلامی بولو.
د هلمند دینی عالمانو پر خلکو غږ وکړ چې سره یو شي او د دغه ډول پیښو عاملونو ته سزا ورکړي. دینی عالم شیخ محمد یونس موسوی وویل خلک دې د یوې قوي دولتي ادارې په جوړښت کې مرسته وکړي چې د دغه ډول بریدونو په مخنیوي کې سم کار وکړي. طالبانو نه یوازې د برید پرانه اخیسته بلکې هغه یې غندلی دی. د ننګرهار پاس کمینه شینوارو او جننور ولسوالیو کې تر ډیره داعش ورته بریدونه کوي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د دغه پیښو د قربانیانو سره د غمشرکۍ په خاطر هسکې مینې ته تللی وو. د خلکو سره د مرستې ترڅنګ د پیښې د هر اړخیزه څېړنې امر کړی دی.
د هلمند په اړه مو راپور واورېد چې هلته خلکو د هسکې مینې پیښه غندلې. د کندهار اوسیدونکو پرون د یو سولیز لاریون په مهال د ننګرهار د هسکې مینې وروستۍ پیښې غندلې او له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول یې له امریکا څخه غوښتلي چې د افغانستان سره د شوي امنیتي تړون په بنسټ دې د ترهګرو ډلو په ختمولو کې له افغان دولت سره مرسته وکړي. دوی د جګړې له ښکېلو غاړو څخه هم د ورته پیښو د جدي مخنیوي غوښتنه کړې. صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
پر مسجد برید پر اسلام برید ننګایانو د کندهار خلک
لسګونه کنداري ځوانان راټول سوي او په یو आवाज د شعار پور کولو د ننګرهار د هسکې مینې پیښه غندي. د ننګرهار د هسکې مینې په یو جماعت کې پر لمونځ کوونکو د تیر جمعې ورځې خونړۍ برید د هیواد په ګوټ ګوټ کې د خلکو له جدي غبرګون سره مخ شو. د یکشنبې په ورځ د کندهار اوسیدونکو هم د یو سولیز لاریون پر مهال یاد پیښه وغندل او پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د ترهګرۍ په لمن جوړولو کې د افغانانو سره رښتینې همکاري وکړي.
موږ نسل وژنه روانه ده. دې نسل وژنې په کلکه غندنه کوو. موږ پر نړیوالې ټولنې غږ کوو چې په دې اړه په ډېر جدي توګه د پاملرنه وکړي او خپل تصامیم ونیسي، ګامونه واخلي. کله بیا ولس مجبور دی چې تصمیم ونیسي. نور به ولس ورځي د انعامات دفتر به بندوي. نور به ولس ورځي نړیوالې ټولنې ته به وایي چې تاسو شتون دلته په هیڅ معنا نه دی چې د بې ګناه افغانانو د ژوند د ساتنې
د لاریون ګډونوالو د امریکا سره د سوي امنیتي تړون د عملي کېدو غوښتنه هم وکړه. د کندهار اوسیدونکو وایي پر جماعتونو بریدونه د هغو ډلو لخوا ترسره کیږي چې د اسلام له نوم څخه په استفادې بهرنیو استخباراتو ته کار کوي. خلک پر افغان حکومت په نیوکې سره وایي چې د غندنو پر ځای د نور د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کار وکړي.
موږ په دولت باندې، په طالبانو باندې او د جنگ په ټولو شکلو غاو غږ کوو چې نور د دغه کسانو د دغه ترهګرو د پاره زمينه نه کې مسایده، نور دغه بریدونو مخه ونیسي، نور دغه کسانو ته اجازه ورنه کړي چې زموږ بې ګناه وادوه شي ووژسي.
ټول افغانان په یو ژبه په یو زړه واکېږو. نور د وطن د دشمنانو ته، نور د بشریت د دشمنانو ته جواب وایو او موږ
د تیر جمعې په ورځ د هسکې مینې د جودرې د کلي په جماعت کې د لمانځه د ادا کولو پر مهال چاودنې درو بیا کسانو ووژل او لسګونه نورې ټپیان کړه. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی.
د مشال رادیو د سې شنبې یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
په لس نیمو بجو،
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجه،
د کرخې په غاړه
په دوه بجو،
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو،
سروې
په څلور نیمو بجو.
د د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر په لانجمن سیمه کې د ملکیانو په شمول دوړو خو ته درنه مرګ جوړ لوخته. د هند او پاکستان پوځي چارواکي یو بل تورنۍ چې د ملکیانو سیمې په نخ کړی او ناکرارۍ ته لمن وهلې. هند او پاکستان د کشمیر د لانجمن سیمې په سر سکل د دوړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا زیاته شوې. سفی الله ستانکزی راپورټ لري.
د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پاکستانی او هندي عسکرو په یو بل ډزې کړې دي. دا تازه کړکیچ له وړمې ورځې یعنې شنبې راپیل شوی. د هند پوځ لوی درستی جنرال بپن راوت پرون یکشنبه په نوې ډیلي کې خبرونه ته وویل هندي سرتیرو پاکستانی پوځیان او هغه وسلوال په نخه کړي چې د دوی په خاورې بریدونه کول.
پاکستانی سینا کو اور ان کے وہاں جو آتنکوادی ان کیمپ میں موجود تھے
پاکستانی پوځیان او په کمپونو کې تراګرو ته سخت زیان اوښته. تر اوسه پورې لشپګو تر لسو پورې پاکستانی پوځیان وژل شوي او تقریبا په دیش میر تراگر هم لمینځه تللی دي. تراگرو د مرګ جوبلې نور خبرونه هم لرو. خدا په یقین ویلې شو چې تراگرو درې کمپونه مو ویجاړ کړي او څلورم مو هم زیانمن کړي. که پاکستان همداسې چلن جاری وساتي موږ به هم راتلونکي کې همداسې جواب ورکو
او هم جوابي کاروایی کرنے میں آگے بھی نہیں ہچکچائیں گے.
هند تور لګوي چې پاکستانی فوجان وسلوالو ته لار ورکوي سو د هند په خاوره بریدونه وکړي. د هند د پوز د مطبوعاتو څنګه د فرانسوي خبري اژانس ته تایید کړي چې د کشمیر په کوپوارا غرنۍ سیمه کې دوه عسكر او یو ملکی کس وژل شوی او درې نور ټپیان دي. د پاکستان پوځ بیا د اوسنیو تازه نښتو ملامتیا په هندي عسکرو اچوي چې په خبرې د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې په ملکیانو بریدونه کړي. د پوځ ویان جنرال آصف غفور په خپل ټوټر لیکلي په جوړه شاهکوټ او نوشهري کې هندي عسکرو په ملکیانو بریدونه کړي. د غفور په خبره یو پاکستانی عسکر او شپږ ملکیان د هندي عسکرو په ډزو کې وژل شوي. دا هم ویلي چې پاکستانی پوځیانو په جواب کې نه هندي عسکر وژلي او د هغوی دوه سنگرونه یې له منځه وړي. هند او پاکستان د کشمیر لانجه پر سر څو واره جګړه کړي او سکالی د همدغو کړکیچونو په اوج د یو بل خاورې هم بمبار کړلي. د کشمیر کړکیچ وروسته له هغه یو وار بیا زور واخیست چې د هند حکومت د اگست په 15مه د هندي کشمیر کورواکي ورختم کړه او دغه کار نه یوازې په هندي کشمیر بلکې په پاکستان او بنگلاديش کې د خلکو او پاکستانی چارواکو توند خبرګون وپاره وو. دوه گاوند هیوادونو هند او پاکستان داسې وخت بیا په یو بل بریدونه کړي چې امریکا متحده ایالاتونو د خبرو لارې د لانجو په هواري ټینګار کړي.
د مشال راډیوی مجله د سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرس پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
د شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو خمد سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات نو په ځین کې دارا په دې فلم جوړو.
دا هر څه په مشال راډیوي مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
هندی ورځپاڼې نېشنل هیرالډ د هغه هیواد د یو شنون کې آکار پاټیل یې ولیکنه خپره کړې چې پکې راغلي د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس لخوا پاکستان په تور لیست کې د شاملولو اقدام خای په جنوبی اسیا کې د ترهګرۍ مسلې له ختمولو سره مرسته ونه کړي. له لیکنې سره سم دې ادارې البته پاکستان ته څلور میاشتې وخت ورکړی چې د تورو پیسو او د ترهګرۍ د مالی مرستو په څیر مهمې مسلې حل کړي. د لیکنې تفصیل له هارون باچاورو.
په هندای ورځپاڼې نېشنل هیرالډ کې شنونکي آکار پاټل وایي د ناقانونه پیسو د څار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس پاکستان ته څلور میاشتې وخت ورکړی چې د تورو پیسو سپینولو او د ترهګرو د مالی مرستو تړلو په څیر مسایلو په ډیر دقت سره کار وکړي. د ادارې ویلي پاکستان په دې برخه کې تر اوسه ورته له ښودل شوو ویشتو کارونو پر پنځو هغو توجه مرکز کړی. لیکنه کاږي د نړۍ یوازې دوه هیوادونه ایران او شمالي کوریا د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په تور لیست کې شامل دي. دا اداره له پاکستان غواړي چې خپل هغه پلان په بشپړ توګه عملي کړي چې په هیواد کې د ترهګرۍ پیښو مخنیوي لپاره جوړ کړی دی. په دې برخه کې تر ټولو مهم کار د تورو پیسو سپینولو چارو مخنیوی دی کومه چې له لیکنې سره سم تر ډېره یوه سیمه ایزه او کلتوري موضوع ده. لیکنه وایي په جنوبی اسیا کې د پیسو لیږد رالیږد اکثره د الماسو کاروبار کوونکي لوی شبکې کوي. د پاکستان او هند لپاره به حتی که د دې شبکو پر ضد سخت ګامونه واهم خلی دا غوی کارونه درول اسانه نه وي. په 2014 کلونو کې د هند اقتصاد له دې وجې ضربه مونده چې له روایتي بانکي لارو د تورو پیسو د ستونزې حل ورسره نه و. هند لا هم له دې مسلې سره مخ دی. د پاکستان ستونزه بیا دا ده چې دا هیواد له هغو ډلو چې د مذهب ولسي خیر ښېګڼې په نومونو فعالیتونه کوي هغه نشي بېلولی چې په همدغه جامه کې تاوتریخوالی کوي. شنون کی آکار پاٹل پاکستانی ڈلی لشکر طیبہ او جیش محمد یاد کڑی چوائی د ولسی خیر خیگڑے پچارو کی زیات فعال دی. په پاکستان کې چکل هم زلزلہ یا سیلاب راغلے همدا ڈلی ل زپلو خلکو سره د مرستې لپاره سیمتا خپل رضاکار لیکی. دوی هم دی لارې د خاری سیمو اوسیدونکو ترسی او لاغوی چندې ټولوی. لیکن وای د هند حکومت تل خپل وګړو ته ویلی چې په سیمه کې د ترهګرای تر شا د پاکستان لاس دی. خو که دا خبره ومنل شي نو بیا پر دې هم باید پوهېدل پکار دي چې په سیمه کې د تاوتریخوالي کمېدو سبب هم د پاکستان اقدامات کېدای شي. لیکن کاږي په کشمیر کې نننۍ تاوتریخوالی تر ډېره د سیمې پلو د هند حکومت د تیرو لسیزو د پالیسیو نتیجه ده. په وروستیو کې د هند میډیا د کشمیریانو پر ضد نفرت خپور کړ او د هغې هیواد عدلیې د کشمیریانو د بشري حقونو د سرغړونو نوټس وانخیست. لیکن زیاتوی که فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس راتلونکی فبروری میاشت پاکستان په خپل تور لیست کې شامل هم کی د بل هند سره د ترهګرۍ مسلې د حل په برخه کې د پام وړ مرستا ونه کی.
مشال رادیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. پدیش میرا مونگ سرا تماس ونیسی 00 2 0 و 3 4 9 4. شمیرا یوزل بیا واوری 00 2 0 و 3 4 9 4.
په خبرتیا کې مو زمنګ د وایبر د شمیرې په اړه معلومات اوریدل. د دې ترڅنګ د فیسبوک، سکایپ او ټوئیټر لاره هم تاسو موږ سره اړیکه نیولای شئ. ورزو یو بل راپور ته د پاکستان وزیر اعظم ویلي د هندي سکانو لپاره به کرتارپور راهداری د نومبر په 9 نیټه په رسمي توګه پرانیستل شي. کرتارپور راهداری به د هندي سکانو ته پاکستان ته تلل اسانه کړي. په زرګونو سکان هر کال د پاکستان په ناروال ضلع کې هغې ګوردوارې ته ورځي چې پکې یې مذهبي مشر ګرونانک د خپل ژوند یوه برخه تیره کړې وه. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اورو.
عمران خان پرون په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلی چې د هند او پاکستان ترمنځ کرتارپور راهداري کار په وروستي پړاو کې دی. هغه ویلي د راهداري تر خلاصېدو وروسته به دا د سکانو د راټولېدو مرکز وګرځي چې ورسره به ځایي اقتصاد ته ډېره ګټه ورسېږي. دا راهداري به د هند سکانو لپاره پاکستان ناروال سیمې ته تلل اسانه کړي. په ناروال ضلع کې د سکانو لوی ګوردواره ده چې پکې د هغو مذهبي مشر ګورنانک 13 کاله تیر کړي دي. عمران خان ویلي په پاکستان کې مذهبي سیلګري مخبزیاتی دو دا او تر دې وړاندې هم د بودایانو مذهبي مشرانو د هیواد بیلابیلو سیمو ته سفرونه کړی دي. خو کارپوهان د پاکستان او هند اړیکو ته په کتو سره د کرتارپور راهداري ته زیات ارزښت ورکوي. د اگست پر 15 نیټه هند تر خپل انتظام لاندې کشمیر نیمه خپلواک حیثیت ختم کړی وو چې پر ضد پاکستان سخت خپګان شوډلی وو. تر دې وړاندې د روان کال مارچ میاشت کې هند د پاکستان پر بالاکوټ سیمه هوایي برید کړی وو چې په جواب کې پاکستان د هند جنگي الوتکه راغورځولې وه. پښتنه دا ده چې د دومره تاوتریخوال سربیره هم پاکستان د کرتارپور راهداري د جوړولو کار نه پرېږدي. د دې په جواب کې د پاکستان د دفاع چارو پوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي
د کرتارپور پروژه به ځکه نه تړل کیږي چې د پاکستانی ریاست په نظر کې سکان له هند ناراضه دي. په 1980 لسیزه کې سکانو د خالستان په نوم د هند پر ضد د آزادۍ تحریک چلولی و چې د پاکستان استخباراتي ادارې هم مرسته کړې وه. سکان له هندوستاني ریاسته خپه دي نو ځکه پاکستان ورسره دوستانه تعلقات ساتل غواړي چې په دې تناسر کې سکان د هند او پاکستان ترمنځ فرق وکړي.
مقابلہ کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ پاکستان جو ہے ہندوستان سے بہتر ہے.
البتہ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ وائی لے دی پرتے چی کرتارپور دا پاکستان اوجد محالہ تگلار دا خوبل اڑخ تک دا پاکستان او ہند ترمیز تعلقات شسی نو دا یو گٹور گام ہم ثابتی دای سی. دا پاکستان حکومت وائی دا نومبر پر نهم نیٹه با کرتارپور رہداری پر رسمی توگا پرانستل سی. دا دی واد دا بارنی چار وزیر دا اکتوبر پر نولسم نیٹه ویلو چی پا پرانستا غونڈ کی با دا ہند پخوانی وزیراعظم منموہن سنگھ دا یو عام وگڑی پا توگا گڈون وکڑی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د مومندو په ماربل سیټی کې چې اوس ورته اکنامیک زون هم وایي حکومت اجمنه کړی وای چې نوې کارخانه به لګي سړکونه به پخې او خلکو ته به بجلی ورکړي. خو د سیمې اوسیدونکي وایي د ډیر وخت تیرېدو وروسته حکومت دغه اجمنی عملی نه کړی او اوس د دوی تمې ماتې شوې دي. په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د مومندو منتخب استازی نثار مومند وایي د ماربل سیټ په چارو کې د شوو درغلیو موضوع به په اسمبلی کې پورته کړي. شانواز ترکزی معلومات راکړي.
دا میچنه کوزه مومند خلک وایي چې دا وایي د مومند ماربل سیټ نه ترقی او روزګار نو ډیر تمې وي. خو دوی نه امید شوي ځکه چې لا هم دغه خار ته کوم سرک او یا پکې کارخانه نه دی جوړی شوی. د پخوانی فاټا د انزمام ورستو دغه خار په خیبر پختونخوا اکونومیک زون ونومولې شو. خو بیا هم سیوا د دې چې پکې د بجلی یو گریډ جوړ شوی نور پکې څه نه دی شوی. یو سپینګری ناصر خان چې د ډب کور وسیدون کې دی وای
نو ماربل سیټی چې کوم مزه وسغه کې چې کوم کاروبار دی کوم لینډ دین دی هغه خپل روان کړی دی او دغه سی معنی سوسه لا وسه پورې عمل درامت نه شوی.
وچې د ماربل سیټی آباد شوی د سره کړي راکنه
چې ماربټي بس زر سات
کې کوم دی تمه بیا غشت دی پوره شوی کنه
نو یې رسمه خو هغه څه کنه پوره شوی دا وره چې لا وس پکې سړکونه جوړیږي دا وره دل او دغه نه بعد با بادي کیږي پوهی دغه نه بعد با کزمن جون زندگی او نصیب پکې وی وینو کني نظم کشران به وی نی.
محمد ماربل سیټی د بخوانی فټا ډیولپمنټ اتھارټي یو پروجیکټ چې د سیمې د خلکو نه ادریس و اکړه زمکه خسته و او په دې پروجیکټ کې ول شو چې دلته به خلک د کانو کارخانه لګوي او په دې خر شپږ سو او څلور او یا میلیون روپۍ خرڅ راغلی. سمیع الله هم د دخیل وسیدون کړي او هغه وای چې دوی خوشبینو چې ګینه ماربل سیټی یا زون ته به سرکونه ارتیږي او د ډب کور په سیمه کې به په یو لوی باراني خور پول وتړل شي. خدا سے ورنہ شو
باران جو خور لاش بیا خود دا خیر اوس بیا راش کدا سی لابی سحر نما خان پور بیا خل ولاړ اغه له دی غار ته پور سګ دیم زی باغم نه پری کی بلار اغه ولاد اغه احساس علاقه دا چیرې مو ته پی در از بی جی بر کی سہولت بی اغه ونو ش پدنی کم طرف ته شو اما زو دا وای بس بی جی بدر کو بی جی بدر کو مار بل سیټ کم
نسار مومن چې د سیمه منتخب د صوبې سیمه لغړې دي ورنه مو پختل چې لدی خار د آبادی او خار ته پوتل سر کو باندې کار کو وسط صوبای حکومت زمواری ده. نو تاسو د چا سره خبرې کړي او یا وای کوي
زه د ماربل سیټی په دې سرک باندې هم کوشن راولم او دا نورې سیمه لارې کومې ګاډي وړي دي په دې باندې کوم کارونه دوی کړي زه په دې سملای کوم. په ماربل سیټی په سرک کې څه شوي دي او بیا نیب سره لاس ملاو شوی دی هغه بیا خاموش شوی دي. زه په خپل ځا غوته دا ثابتولای شم یو ځای به زه ته وخم چې دا وکنه کاغذ یې نو دا غي جوړول به زه ضمانت ورکم چې هغه کې دومره دومره تاړان خاص کړي
دغه خر او یازون د پیښور ورسک روډ نه 3.5 کیلومتره د ورسک ډیم په غاړه آباد ده او دغه سیمه خلک دی خار ته ډیر خوشاله. نن هم دغه خلک وای کدل د کارخانه ولګي ځوانان به د بهرونو خارونو د مزدورونو خلاص شي او کورونو ته راستانه شي او په دې خار کې به مزدوري کوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته کوږی اوریدونکو د خبرونی ورسته یو شی بو تر رسیدلی او انیسا جمل سټوډیو ته راغلی یو ځل بیت د خبرونو لنډی څولو.
د
افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون ماښام په رګماړی کې د امریکا دفاع وزیر مارکس پر سرحد ترګرې پر ضد مبارزې له افغان پوځیانو سره د امریکا په مرستو رسولې د پروسې پر اتونکو پړاوونو خبرې کړې دي. مارکس پر او د امریکا د استازو جرګې مشره نینسی پلوسی پرون په جدا جدا ناڅاپي سفرونو کابل ته ورسېدل. د افغانستان ولسمشر ماړی په یو اعلامیه کې ویلي امریکایي ډیپلوماټانو پلوسی ورسره پلاوي ته د طالبانو امریکایي چارواکو د خبرو په اړه معلومات ورکړل. په بلوچستان یونیورسټۍ کې د پټو کیمرو ویډیو سکینل پر ضد نن زده کوونکو له کلاسونو اغوستو نه انکار کړی او هلته احتجاجي پرلت هم غځولې ده. احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته ویل تر څو چې د پوهنتون وایس چانسلر جاوید اقبال گرفتار شوي نه وي خپل احتجاج ته به دوام ورکړي. نن سهار د پاکستان د پنجاب صوبې په میاوالی کې امبولانس له لارې سره جنګېدلې چې پکې د ماشومانو په ګډون نه تنه وشل شوي دي. ځایي پولیسو مشال ریډیو ته ویلي په امبولانس کې د ناروغانو په ګډون د یوې کورنۍ غړي ناست وو چې له لارې سره د جنګېدو وروسته سلنډر وچاودېد او ورته اور بل شو. د جمعیت الاسلام فی ډلې مشر مولانا فضل الرحمان له حکومت سره د مذاکراتو کولو نه انکار کړی دی. نوموړي پرون په مردان کې خبري غونډې ته وویل چې د رهبر کمیټې په راتلونکي غونډه کې به د اپوزیشن د متفقه دریځ له لارې پر مخ ځي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په ننګرهار کې په جماعت په برید کې د عامو وګړو کستی وژنه جنګي جرم بللی دی. د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ په جودره سیمه کې د تېرې جمعې لمونځ پر مهال چاودنه وشوه چې پکې د ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 15 کسان ووژل شو. تمه ده چې د لبنان وزیر اعظم سعد حریری حکومت نن یو لړ اقتصادي اصلاحات منظور کړي چې دا شن په ملک کې تر ټولو لوی احتجاجونه ختم شي. په بیروت او نورو ښارونو کې د احتجاجونه انټرنیټي پیغامونو په ګډون د نوو ټیکسونو خلاف کیږي. او ایران د شام دننه د ترکیې پوځي پوستې جوړول رد کړي دي. ویلي دي باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د پولو احترام وشي.
د خبرونو لنډیز مو واورید او له همدې سره د مشال رادیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. ما ظفر خان د خبرونو ویاندې انیسی اجمل او تخنیکی ملګری کرام مسکنیار ته اجازه ورکړي. سبا سهار 9 به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. لدی ورسته په همدې څپو ډیو رادیو اوریدل شي. خاد او آباد اوسئ.